د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم جناب اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ وي. زه نظر نه یې سزا یم تاسو ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونې سره هرکلی وایم. قدرمنو اوریدونکو، نن د سه شنبه ورځ د 2018 کال د مې د میاشتې 13 نیټه ده. په خبرونه کې بواوري د افغانستان د ولسمشري ماڼۍ د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د هغه خبرو هرکلی کړی چې د ترګري سره په جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو مبارزه ستایلې ده، او ډېر شره افغانان به سکال د حج په مراسمو کې ګډون وکړي. په دې موضوعاتو رپورټونه د خبرونو نه روستاوري اوس خبرونه چې سید بختیار شاید استل ولي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون اسرائیل ته د خپل سفر په شروع کې د ایران تیری او تجاوز او فوځي هرڅ او هواس وغانده. د ایران نوی منتخب جمهور رئیس حسن روحانی ویلي دي چې په منځني ختیځ کې د ایران د مرستې نه پرته ثبات نشي ټینګېدلی، او د برتانیې د منچستر په ښار کې د موسیقۍ د کنسرت نه وروسته یوه چاودنه شوې ده. او اوس پوره خبرونه واورئ. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون اسرائیل ته د خپل لومړني سفر په شروع کې د ایران تیری او تجاوز او فوځي هرس او حواس وغنده. په دې ورسره ښاغلی ټرمپ د امریکا په پخواني جمهور رئیس باراک اوباما هم له دې قبله اعتراضونه وکړل چې په 2015 کال کې د ایران د اټومي وسلو د پروګرام د بندولو په مقابل کې په تهران د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو فیصله کړې وه. لدین مخی خغلی ترامپ ویلی وو چې دا یو تاریخي موقع ده چې امریکا او اسرائیل د داعش او د نورو ټوریسټي ډلو د خطرونو په مقابل کې خپل همکاري لا پسې پیاوړی کړي. پرون د ایران نوی منتخب جمهور رئیس حسن روحانی د امریکا سره د ایران روابط د یو نه هموار سرک سره مقایسه کړي، او په سعودي عربستان کې د جمهور رئیس ترامپ علی ونده نمایشي بلل ده. خاغلی روحانی دا هم ویلی دی چې په منځنی ختیځ کې د ایران د مرستې نه پرته ثبات نشي ټینګېدلی. خاغلی روحانی د جمعې دروازې د جمهور ریاست په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړ. هغه د خپل قدرت په لومړنۍ دورې کې په 2015 کال کې د نړۍ د سترو قدرتونو سره د اټومي وسلو په باب یوې موافقې ته هم ورسېده. د برتانی پولیسو په منچستر کې د موسیقۍ د یو کنسرت په پای کې په یوې چاودنه کې د یو شمیر خلکو د مرګ ژوبلې خبر تایید کړی دی، مګر د هغې په باب لا تفصیلات نه دي خپاره شوي. مګر پولیسو خلکو ته خبرداری ورکړی چې د سیمې نه لرې شي. عیني شاهدان وایي چې د یوې چاودنې د آواز د اورېدلو نه وروسته خلکو په منډو رامنډو لاس پورې کړ. د پاکستان مقاماتو پرون د داعش د ډلې د 15 مشکوکو غړو د نیول راپور خپور کړی. دغه مقامات ویلي دي چې دغه مشکوکو ټوریستانو په کراچۍ کې د ټوریستي حملو پلان درلوده. په دغه مشکوکو کسانو کې د یو پوهنتون یو استاد هم شامل دی چې د پاکستان د ټوریزم ضد قواو هغه پرون وختي سهار ونیو. داسې ویل کېږي چې دغه استاد په لاهور کې د انجینرۍ او ټیکنالوژۍ په پوهنتون کې پروفیسر و، او هم دغه رپورټ وایي چې دغه یو خپلوانه میرمن هم په دغه مشکوکو کسانو کې شامل ده. په تیرو سو میاشتو کې په پاکستان کې د خونړیو ټوریستي حملو الزام په دغې ټوریستي ډلې چې مرکز یې په سوریې کې دی اچول شوی. په تیره میاشت کې د پاکستان د ټوریزم ضد قواو په لاهور کې د طب د پوهنځي یوه محصله نورین لغاري توقیف کړه. هغې بیا وروسته په دې اقرار وکړه چې دې ته تیاره شوې وه چې د عیسویانو د عبادت په یوه ځای کې انتحاري چاودنه وکړي. د واشنګټن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون د دوشنبه پر ورځ په بیت المقدس کې هغه غربي دیوال چې يهوديان ته مقدس دی لمس کړ. دا اول ځل دی چې د امریکا یو برحال جمهور رئیس د يهوديانو دغه مقدس ځای ته ځي. د غزای په اصل کې په منځني ختیځ کې د جنجال ډېر اوږده سابقه لري. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتانیاهو خغلی ټرمپ ته پرون ناوخته ویلي چې د اسرائیل خلک به د هغه دغه کار له کبله وستایي، چې د اسرائیلو خلک به هغه د دغه کار له کبله تحسین کړي. د اسرائیلو او د فلسطینیانو ترمنځ یوه مهمه ستونزه د بیت المقدس آینده وزه ده. اسرائیل بیت المقدس خپل پایتخت ګڼي، حال دا چې نړیواله ټولنه هغه له د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت نه پیژني، او تر اوسه پورې د خارجي ملکونو سفارتونه په تل ابیب کې دي. هم دغه راس فلسطینیان په دې امید دي چې راغوي خپل مستقل ملک ولري، نو د هغوی پایتخت به بیت المقدس وي. پرون د سوریې د دارا په ښار کې د حکومتي قواوو او د وسلوالو یاغیانو ترمنځ جنګ پیل شوی دی. دواړو خواوو د هغه ښار په جنوبي سیمو د توپونو ډزې کړي دي. د هغې موافقې په اساس چې د روسیې په منګلتوب د سوریې د متخاصمو خواوو ترمنځ شوې وه، د ښار د امن او د یوه محفوظ ځای په توګه اعلان شوی و. د ترکیې مقاماتو په انقره کې د امریکا سفیر احضار کړی او هغه ته یې په تېره هفته کې واشنګټن ته د جمهور رئیس رجب طیب اردوان د سفر په وخت کې د ترکیې د امنیتي افرادو سره د واشنګټن د پولیسو د سخت سلوک په باب احتجاج څرګند کړی دی. داسې ښکاري چې ترکیه به دغه اقدام د ترکیې په هغو امنیتي افرادو باندې چې په تېره هفته کې په واشنګټن کې د ترکیې د سفیر اقامتګاه ته نږدې په مظاهره چیانو حمله وکړه د امریکا د سختو اعتراضونو په جواب کې کړې وي. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت نطاق هیدر نارد دا خبره تایید کړې ده چې ترکیه په انقره کې د امریکا سفیر احضار کړی او د هغه سره د هغې شخړې په باب خبرې کړي دي چې تېره هفته د ترکیې د امنیتي افرادو او د مظاهره چیانو ترمنځ راپارېدله. د اسرائیلو پولیسو ویلي دي چې بیت المقدس نږدې یو فلسطینی هغه وخت ووژل شو چې کوشش کاوه چې په اسرائیل سبانو حمله وکړي.
تاسو خبرونه واوریدل، پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د خبرو هرکلی کړی چې د ترګرۍ سره په جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو مبارزه ستایلې ده. د امریکا ولسمشر تیر ماښام په ریاض کې د عربي اسلامي او د امریکا کانفرنس ته د افغانستان په تړاو هم څرګندونې وکړې. رحیم ګل ساروان په دې هکله رپورټ رالیږلی.
ولسمشری مانی د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د هغو سرګندونو هرکلی کوي چې تیر ماښام په ریاض کې د عربي اسلامي او امریکا کانفرنس ته په وینا کې له ترهګرۍ سره د افغان امنیتي ځواکونو مبارزې ستاینه وکړه. د ریاض کانفرنس چې د ترهګرۍ په ضد د مبارزې لپاره دایر شوی وو او د 55 اسلامي هیوادونو مشرانو او استادو پکې برخه اخیستې وه، پکې ولسمشر ټرمپ افغانستان دوه وار یاد کړ او د طالبانو په وړاندې د افغان ځواکونو قرباني وستایلې. دا ولسمشر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی وای ولسمشر غنی او ولسمشر ترامپ هم په خبرو کې سره کتلی دي.
در دیدار روی همکاری های
په دې کتنه کې افغان حکومت او خلکو سره د امریکا د اوږدمهاله همکاریو او دا ډول ترهګری سره د ګډې مبارزې په سر بحثونه وسول. د امریکا ولسمشر له ترهګری سره په جګړه کې د افغان ځواکونو د درېدو ستاینه هم وکړه.
سیاسی سیرون کی بیا پدی با وریدی چی دا امریکا دا ولسمشر پا وینا کی دا هم مهمو چی دا ترهگری دا پتنزاینو پا المنزوڑو کی با اقدام کوی. دا پانتون استاد فیض محمد زلان وای ترامپ دی حقا پتنزاینو لمنزیو سی چی پا سیمه کی دی.
د ټرمپ ورستی خبرې پام دی باندې را سرخی کیدای شي. اغه زالې اغه روزنځایون او مراکز لري ترهګری دی افغانستان دی جغرافي څخه بهر دی اغه وزه پلی شي او پلوه کی په افغانستان کې سولې ټکاو او پرمختګ ته زمينه برابر شي. کله ټرمپ دی ادارې په وګدو کې دغه مسایل ته کار وشي، په ځنګړي توګه افغان سولې ته کار وشي، د ترهګری اصلي زالې وزه پلی شي، د ترهګری زالې او روزنځایون لمنځه یوړل شي، ماته ښکاری نه یوازې افغانستان بلکې نړۍ بل ترهګری څخه خوند شي.
خود ترامپ سرګندونو ته مخالف نظر هم شته. سیډونکې نظر محمد مطمئن بیا د ترامپ سرګندونو ته داسې نظر لري.
ترامپ تر بوش په جګړه کې جدي نه دی او هغه ځواکونه چې اوباما او د بوش په وخت کې راغلل، هغه نظامی تجهیزات چې دی راولېجل، هغه ترامپ نسی راولېجلای. زه فکر کوم ترامپ ته په کار و چې د طالبانو سره مخامخ د سولې خبرو وړاندې کړي وي.
هم افغانان بیا وایي ترامپ لومړی وار په افغانستان خبري کړي.
په ګورو چې مثلا ټرمپ په دې خپل وینا کې څومره رښتینی دی، څومره به وکولی شي چې په افغانستان کې او په ګاونډۍ هیوادونو کې خصوصا په پاکستان کې د ترهګرو په پټنځایونو باندې حمله کولی شي کې نه شي کولی.
ټرمپ د نوې پالیسیا د نوې نظر شې دی په واضح توګه د افغانستان نوم واخیستل او غواړي چې په دې باندې کار وکړي او د ترهګری غزالې لمنځه یوسي.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ تیر ماښام په ریاض کې په دې کانفرنس کې د اسلامي هیوادونو مشان واڅول شي د ترهګری او سخت دریځۍ په وړاندې مقابله.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
ډیر شرافانان به سکال د حج په مراسمو کې ګډون وکړي. په دې اړه پام وکړئ د خبريالې لیمې نیازی رپورټ ته.
د حج او اوقاف وزارت وایي چې سږ کال به 30,000 کسان د حج په مراسمو کې ګډون وکړي او د تیر کال په پرتله سږ کال حج ته د تلونکو په شمیر کې زیاتوالی راغلی او 6,000 نوي حج ته تلونکي به د تیر کال په پرتله زیات حج ته لاړ شي. تیر کال 24,000 حاجیانو د حج په مراسمو کې ګډون کړی و. د دې وزارت سرپرست وزیر دایالحق عابد د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د حج په مراسمو کې له ګډون کوونکو کسانو څخه زر تنه د شهیدانو له کورنیو څخه په وړیا ډول ګډون کوي او همداراز د لومړي ځل لپاره په ایران او پاکستان کې 260 افغان مهاجر د افغانستان له لارې د حج په مراسمو کې ګډون وکړي. ښاغلی عابد د حج په مراسمو کې د ګډون کوونکو کسانو د لیک په اړه وویل:
ما کوشش میکنم که خدمات ما نسبت به سال
موږ دا هڅه کوو چې د تیر کال په پرتله مو خدمات ډیر ښه وي. موږ ټول تدابیر او تیاری نیولې دي. یوازې د ویزې موضوع ده چې په نږدې وختونو کې به پیل شي. سږ کال موږ کومه ستونزه نه لرو.
حج او اوقاف وزارت لاریانه هوایي شرکت سره په حج کې د ګډون کوونکو کسانو د لیږد لپاره د 9 میلیونو ډالرو په ارزښت قرارداد لاسلیک کړ چې د پروسږ کال په پرتله د شمیر کې 1 میلیون ډالر تخفیف ورکړل شوی دی. تیر کال د هر ګډون کوونکي ټکټ 975 ډالره و. دا شمیر سږ کال 950 ډالرو ته ښکته شوی دی. د آریانا افغان هوایی شرکت مشر نادر عمر وایي:
ما در پلان کاری خود امسال از امکانات
موږ به سکل په خپل کاری پلان کې له دوا ایربیس الوتکو څخه د حج په پروسه کې ګټه واخلو. خو دا دوه الوتکې بسنه نه کوي او یو الوتکه به په چارټر یا کرایي ډول ونیول شي.
په حج کې د ګډون کوونکو کسانو لیک له 2 کال راهیسې د آریانا افغان هوایی شرکت له لورې ترسره کیږي. سعودي عربستان ته په حج کې د ګډون کوونکو کسانو الوتنې د افغانستان له 3 زونونو کابل، هرات، مزار شریف او کندهار څخه ترسره کیږي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
افغان پانګوال د افغان حکومت نه غواړي چې د قانونو په سکتور کې دي د پانګوالو او کاچاګبرانو ترمنځ توپیر وکړي او دا سکتور دي د کاچاګبرانو د اغیزو پاک کړي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست وایي له دې وروسته به یوازې هغه شرکتونو ته قراردادونه ورکړي چې د قانونو د ایستلو تجربه او ظرفیت ولري. په موکړی په دې حقله د کابل نه زمونږ د خبريال اکرام شنواری رپورټ ته.
د افغانستان د سوداګرۍ صنعت د خونی چارواکي وي افغان سوداګر او پانګوال په ډیرو سختو امنیتي شرایطو کې د نیمه قیمتي ډبرو د قانون څخه ډبرې راوباسي او د پروسس وروسته بهر ته صادروي. خو د دې خونی چارواکي وي یو شمېر نور کسان د قانون خام مواد راوباسي او قاچاق کوي. د دې خونی چارواکي د قانون سکتور څخه دغسې کسانو د ایستلو غوښتنه کوي تر څو د دغو چارواکو په وینا د دغه سکتور عاید د افغانستان بیت المال ته وسپارل شي. د افغانستان د سوداګرۍ صنعت د خونی مرسل خانجان الکوزي چې نن د پوځي په کابل کې د افغانستان حکومت او د خصوصي سکتور د اساسو ترمنځ د استخراجي صنایعو پر سر په مشورتي غونډه کې خبرې کولې. د افغان حکومت وغوښتل چې د کاچاګبرانو او د دوی ترمنځ توپیر وکړي.
معدنچیان په دوه قسمه دي. کاچاګبر باید د تجار نه جدا شي، زورور باید د تجار نه جدا شي. هغه څوک چې د ملک نه سرمایه تختی هغه باید دغه قهرمان نه جدا شي چې د نن دلته ناست دي.
خغلی الکوزي پرتل دي چې د کوم چانون واخلي ویل چې د افغانستان جمهور رئیس او اجرایی سره په کتون کې غوښتي ته ویل شي افغان سوداګر او پانګوال او کسانو ملاتړ نه کوي چې د زورورو په مرسته په غیر پلي توګه په افغانستان کې د قانونو په ایستلو بوخت.
چې موږ هیڅکله د هغه قاچاقبر نه چې د افغانستان ملي سرمایه غیر پني وباسي او د ملک نه تښتي او یو تعداد زورور شاته ولاړ دي د قاچاق په شکل وړي دا غي طرفداري نه کوو. مګر هغه څوک چې په مسلکي لحاظ په پني لحاظ دا د افغانستان مشترکه خزانه را وباسي پروسس کوي او بلاخره خالص ته لګي د دې تقاضا کوي چې موږ ته دغه سهولتونه پیدا شي.
همدا شم په دې غونډه کې د افغانستان سوداګرو او پانګوالو د افغان حکومت څخه د خام او پخو موادو د جدا کېدو په پخو موادو د محصول او مالی معافیدلو او کمیدلو او هم د برېښنا او ځمکې د سهولتونو د برابرولو غوښتنه وکړي. دې غونډې ته د افغانستان د قانون او پټرولیم د وزارت سرپرست نرګس نیهان په خپله وینا کې ویل چې هڅه کوي د خصوصي سکتور سره په ګډه دغه سکتور په مخ کې پرتو خنډونو ته د حل لارې ولټوي. میرمن نیهان په افغانستان کې د قانون په سکتور کې پانګونه ډېره کمه وګڼله. ویل چې هڅه کوي چې د نیمه قیمتي ډبرو د قانون د ایستلو قراردادونه د تدارکاتو د کمیسیون د کار د بهیر څخه جلا کړي.
ما برتون 100% واده نمیتم، اما امکان داره که ما یک میکانیزم روی کار بگیریم.
میرمن نیهان ویل زه تاسو ته 100% واده نه کوم، خو د دې امکان شته چې موږ د یو میکانیزم څخه کار واخلو چې تر څو نور د قانون قراردادونه ملي تدارکاتو ته لاړ نشي او دا ځکه چې د ملي تدارکاتو اداره د شپږو وزارتونو سترو قراردادونو مسؤلیت په غاړه لري.
لري. همداشان د قانون او پټرولیم وزارت سرپرستی دی غونې ته ویل چې دا وزارت به هیڅ کوم داسي شرکت سره د نیمه قیمتي ډبرو د اصول په برخه کې تړون لاسلیک نکړي چې د قانون د اصول په برخه کې یا تجربه نه لري او یا هم ظرفیتونه لري. د جیولوژیکی سیلونو له مخې افغانستان د مرمرو ډبرو ډېرې سترې زیرمې لري چې اندازه یې 9 میلیارده ټنه اټکل شوې ده. همدا اوس د افغانستان په 14 ولایتونو کې 15 ډوله په نږدې 30 رنګونو مرمر په پنی او غیر قانوني توګه له قانونو راایستل کیږي او 30% پورې دا ډبرې ګاونډي هیواد پاکستان ته د پروسس لپاره استول کیږي چې د پروسس وروسته هماغه ډبرې په 8 چنده لوړه بیه د افغانستان په بازارونو کې خرڅېږي. د افغانستان د فساد سره د مبارزې شبکې په نوم د یوې ادارې رئیس خان زمان امرخیل د امریکا غږ اشنا راړي ته ویل چې قانون په سکتور کې د افغان حکومت د ځینو مامورینو او د پارلمان د ځینو اساسو په ګډون یو شمېر کسان ښکیل دي چې دغه قانون څخه ګټه اخلي. ښاغلی امرخیل ویل چې د افغان حکومت وضعیت ته په کتنې د دغه حکومت څخه د مفسدو کسانو په وړاندې د جدي اقداماتو تمه نشي کېدلی.
د دوی قدرت او توانایي نه ډېر لویه خبره ده چې دوی د هغه واقعي د لوی مفسدینو په اړه باندې د جدي اقداماتو کې تر څو پر افغانستان د فساد کچه راټیټ شي.
د افغانستان د شفافیت د ادارې د راپور له مخې په افغانستان کې د افغان حکومت د وسلو والا مخالفینو د پالیتون سربیره د قانون په سکتور کې د زونو زورواکو او زونو حکومتي مامورینو لاس لرل هم په دغه هیواد کې د نامنې د پراخېدو سره مرسته کوي.
ګرانو هیوادوالو، لږ زنګ نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. د 15 کالو کم عمره ماشومان واکسین کړئ. زه تاسو قمر ګلی یم.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د نورستان ولایت د وانت ویګل ولسوالی لا هم د طالبانو د محاصرین نه دوتلی. سیمیز چارواکو ویل دي چې د احتمالي جګړې لامل د ولسوالی مرکزی خونځي رخصت کړی دي. نور تفصيل زموږ د خبريال زبیح الله غازی نوري.
د مرکزی نورستان په وانتویګل ولسوالۍ د طالبانو د کیدونکو احتمالي برید لامل د دغه ولسوالۍ مرکزی خونځي ټول رخصت شوی دی. د دغه ولسوالۍ ولسوال رحمت الله رحمتي امریکا غږ ته وویل ورځ تر بلې پر ولسوالۍ د محاصرې ساحه تنګیږي او که مرکزی حکومت یې غم ونه کینو د ولسوالۍ د بیللو ګواښ زیاتېدونکی دی. هغه وایي د تیرو 2 اونیو راهیسې د ولسوالۍ مرکزی ښوونځي رخصت کړي ځکه د زده کوونکو ژوند له ګواښ سره مخامخ کېدای شي.
مکتبونو هم موږ ته اجازه ورکړې چې دلته پیرونکي خلک او شخصي صلاح باندې موږ چې داسې نه چې خدای نه خواسته پورې وړو ماشومانو باندې دا ونه لګېږي او دغسې خبره ده. تقریبا چې خلک هم دغسې دوامدار پیرونه کوي او خلک عوام هم ولي او مثال د خبرې همدغسې موږ یې بند کړی دی چې داسې نه چې مثال دوی باندې سبمه ورسېږي که نه. دې ته
هغه وایي وسلوال طالبان د کونړ او نورستان له ځینو ولسوالیو راټول شوي او غواړي وانتویګل تر ګوتو کې خو تر اوسه چارواکو له تشو ژمنو اخوا کوم اقدام نه دی کړی. د نورستان د معارف سرپرست رئیس محسن امریکا غږ ته ومنله چې د وانتویګل ولسوالۍ د مرکزی لیسې سره سره ولسوالۍ ته څیرمه شپږ ښوونځي د موقت وخت لپاره رخصت شوي دي.
شاوخاش کې مکتبونه هلته ولسوالۍ مرکز کې نږدې پراته دي. 15 مکاتب چې هغه د امنیتي تهدید لاندې دي او که مشکل سره مخ کېږي نو کله جنګ احیانا که خدای نه خواسته شي او پیښه کېږي نو کوم مکاتب چې د امنیتي تهدید لاندې وي هغه مکاتبونو ته موږ وایو چې تاسو شاګردان اوسئ تر څو هغه حالت نورمال شي.
هغه وایي په وانتویګل ولسوالۍ کې 8 ښوونځي شته دي چې زرګونه هلکان او جینکۍ پکې زده کړې کوي. هغه زیاتوي چې په دغه ولسوالۍ کې 2 نورې لیسې د تیرو 3 کلونو راهیسې همداسې تړلې پاتې دي.
2 لیسې دي، د وایګل بر کلي ورته وایي، وایګل مرکزي کلي دي، هلته چې د نسوانو لیسه ده او د کورو لیسه. دغه 2 لیسې تقریبا د زرم کال دي چې مسدود په زمن کې ځینې داخلي ستونزې هم لري. په داخل کې زمونږ د مدرسې فعال دي، دولتي مدرسې شته، هلته مدرسه فعاله ده خو متاسفانه مکتب نه پوهېږم چې داخل کې دوی خپلو کې څه ستونزه لري. همدغه ستونزو له امله مستو دوه لیسې بند.
د نورستان د ولایتي شورا مشر انجینر سعدالله پاینده‌زوی هم په وانتویګل ولسوالۍ کې د ښوونځیو تړل کېدو اندېښمن کړی. هغه په غټو چارواکو غږ کوي چې د مرکزي نورستان د دغې ولسوالۍ د حالت په کابو کولو کې دې مرسته وکړي.
خلک حتی کلینیکونو ته نشي، کلینیک ته نشي تللی، وتلی نشي، کاروبار روزګار نشي کولی، مکتبونو ته بېخي نشي تللی، مکتبونه تړل شوي دي.
څنګه حساب باندې د خلکو سره معرف سره ډېر زیات سخت او مشکلات ایجاد کړي دي. مخکې دې چې مخالفین طالبان هم لو کې باید حکومت لاړ شي تر عملیات تر سره کې واقع واضح معلوم دي. یو دوه کیلومتر اخوا دا شکی نس چیرته دی سکیله سره کم ځای فایر کیږي.
د وانت ویګل ولسوالۍ په تیرې ونی مل سیزه کې درې واری د حکومت لول کې وتلې چې د سختو جګړو او تلفاتو په پایله کې بیرته حکومت نیولې. سیمه ایزو چارواکو اندېښنه ښودلې چې که د وانت ویګل ولسوالۍ وبیلې نو مرکز پارون او څیرمه ولسوالۍ ته هم خطر پیښولې شي. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
په قندهار کې د نارګل کلنۍ مشاعره ترسره شوه. دغه ادبي بندار ته د افغانستان د بیلابیلو سیمو نه لسکونه شاعران او فرنګیان ورغلي وو. عزیز الله پوپل د قندهار نه رپورت را لېږلې.
سو ڈول را ورا نکړه دنیا د انارګل
د کندهار سژنی د انارګل مشاعری ته لبیلا بیل ولایتونو څخه شاعران، فرهنګیان، لیکوالان او د ادب مینوال را بلل سیو. مشاعره د عینو مینې په پارک کې د شپې نه وخت لس بجې پیل او د سهار تر درو بجو پورې دوام وکړي. تمثیلی پارچې او ټنګ ټکور د انارګل د مشاعری نوري برخې وې. د ویناو په برخه کې د کندهار نوی والی زلمی وسا ویل چې د خپل کار په لومړی ورځ د انارګل مشاعره په نیک پال نیسي.
زه نن ویاړلې میلا کې ستاسره یو ځای ګډون کوم. واقعان هغه څه چې زما مسؤلیتونه په راتلونکي کې دي د دغه میلې پر نیک پالنیولو سره به انشاءالله څه چې زما توانمندي د کندهار او کندهاریانو دپاره به زه خپل ټوله هغه قوت چې لرم په کار واچوم.
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست وزیر رسول باوري د انارګل مشاعرې ته په لیږلي پیغام کې یادونه کړې چې افغانستان د فرهنګي ارزښتونو او شتمنیو له مخې نړیوال شهرت لري او خلکو ته پکار ده چې د دې شهرت د ساتنې لپاره له دوی سره مرسته وکړي.
افغانستان یو له هغو هیوادو څخه دی چې فرهنګي ارزښتونه او ملي فرهنګ له امله نړیوال شهرت لري. راځي چې د دې نړیوال شهرت ته ساتلو لپاره لخپل دولت سره
په ګډه کار. په مشاعره کې شاعرانو تر ډیره حماسي او وطني شعرونه ولوستل او د سپین بولدک په روسي پیښه کې د افغان سرتیرو ساینه وکړه.
ودو لوی خاګټه نه دکړي واخې لسی خاګټه نه دکړي ما لا سرتی خاګټه نه دکړي تا له تاریخ خاګټه نه دکړي بیا په بولدک ما سره ما چولې سګه او بیا په بولدک ما سره ما چولې
شاعرانو په هیواد کې شته اداري فساد ته هم ګوت ونیول او د شعر په ژبه یې داسې ویل.
دلته چې هر څومره ښه شخص هم په چوکۍ کې نه وو دا مورزاده غلې په یو کال کې په غلا راولي.
انارګل کلنی مشاعره هر کال د پسرلی په منځنۍ اونۍ کې د انار د ګلونو لغړېدو سره پرې وخت په کندهار کې جوړیږي. خو ساش کال د ځینو دلایلو له مخې لخپل اصلي نیټې څخه درې اونۍ وځنډېده. دغه راز تر انارګل مخکې د جنوب په دوو نورو ولایتونو کې په زابل کې د بادام ګل او په هلمند کې د هلمند څپاند سیند مشاعرې بیا د پسرلی په لومړنیو اونیو کې ترسره شوې. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
په لسګونو زره افغانان چې ایرانی چارواکو په زور افغانستان ته شړلې دي د یوې غیر یقیني سرنوشت سره مخامخ شوې دي. نه پوهیږي چې څه وکړي. په موکړې په واشنگټن کې د خبریال نور زاهد رپورټ ته چې سید سلیمان شاه تاسو ته دروروي.
یوازې سکال ایرانی چارواکو تقریبا 1,15,000 افغانان مجبور کړل چې ایران خوشی کړي او افغانستان ته بیرته ستانه شي. په داسې حال کې چې د افغانستان د حکومت وسلوال مخالفان خصوصا طالبان دا وخت د هیواد په اطرافو کې لږ تر لږه 44% کې خاوره کنټرولوي او جنگ زور مندلې. د ایراني چارواکو د دې اقدام په نتیجه کې وطن ته رسانه شوي مهاجرین چې هر څه له لاسه ورکړي دي له یوه غیر یقیني او نامعلوم سرنوشت سره مخامخ شوي دي. هر ورځ په سلګونو نور افغانان هم په زور او جبر له ایران نه راشل کیږي. ایرانی چارواکو پریکړه کړې چې برابر 600,000 افغانان چې په ایران کې له ډېر مودې نه اوسیږي او یا اروپا ته د تګ په وخت په لاره کې هلته ګیر شوي دي روان میلادي کال تر پای پورې وشړي او ځان ورنه بېغمه کړي. د افغانستان د مهاجرینو او کډوالو د چارو د وزارت یو عین حافظ احمد میاخیل امریکا غږ ته وویل چې یوازې تیر هفته 2015 کډوال له ایران نه هیواد ته راستانه شوي، چې له امله د مهاجرینو د خدماتو د ادارو کار دومره ګران شوی چې هغوی ته په سمه توګه رسیدګي نشي کولی. ویان ویل چې دغو کسانو 15 په سلو کې پوج زور ایستل شوي دي او غوڅ اکثریت یې ځوانانو، خو ځینې کورنۍ هم پکې وي. د جوهر صافی په نوم یو ځوان په کابل کې د آشنا تلویزیون خبریال ګل رحیم ساروان سره په مرکه کې وویل
هغه وطن هیڅ کله د افغانانو کور کېدلی نه شي او خپل کېدلی نه شي. نو بهتره ما دا وګڼل چې زه بیرته خپل وطن ته لاړ شم. کله چې زه ډیپورټ سنټر ته راوړلم، ډیپورټ سنټر کې هم ډېر افغانان پراته وو. نو ما تقریبا 8000 ډالر پیسې مصرف کړې، کومه شتمني مې چې وه او کومه سرمایه مې چې وه، غم په همدغه لار کې لاړله او هیڅ مې په لاس را نه وړل.
دا خلک افغانستان ته په ډېرو بدو شرایطو کې راځي. د بیروزګاری کچه او زخته لوړه شوې او دا ویره موجود ده چې ځینې ځوانان شاید له بدې ورځې نه مخالفانو سره ملګري شي او وسلې ته لاس کړي. بله خبره دا هم ده چې یو دم د دومره زیاتو کډوالو راستنېدل شاید چې په هیواد کې د جرمونو د کچې د لوړېدو باعث شي. کوم خلک چې له ایران او یا پاکستان نه راایستل کېږي اکثره کابل ته مخه کوي. د افغانستان د حکومت د اټکل سره سم دا وخت 2 میلیون نه زیات افغانان په ایران کې دېره دي، چې د دې جملې نه 9,05,000 د قانوني مهاجرو په توګه هلته ژوند کوي. حافظ میاخیل ویل تیر کال چې د ایران نه 4,44,000 افغانان رشړل شوي، 1,05,000 په زور او جبر رشړل شوي وو، چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوو موافقونو ښکاره سرغړونه ده. له بلې خوا ایران د نامعلومو وجوهاتو له امله د تیرو 3 میاشتو نه د اسلام قلعه سرحدي لاره تړلې او کډوال مجبوریږي چې په متبادلو ګودرونو باندې افغانستان ته راواوړي. هر ورځ د نیمروز د ولایت د ملک بندر له لارې 2000 کسان راځي، یوازې د 1000 کسانو ظرفیت لري. ایراني چارواکو په 1490 لمریز کال کې قانون جاری کړی و چې له مخې پولیسو، سرحدي محافظینو او د ګمرک مسؤلینو ته حکم شوی و چې د 1490 کال تر پای پورې باید له ایران نه د 1.6 میلیونو په شاوخوا کې خارجیان چې د اوسېدلو اسناد نه لري وباسي. د دغه حکم د نفاذ سره سم له ایران نه د 1000 افغانانو د شړلو لړۍ پیل شوه چې اوس هم دوام لري. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM په خپل یو رپورټ کې وایي چې د روان میلادي کال له پیل نه د مې د 1000 نیټې پورې په 1000 افغانان چې د ایراني چارواکو په وینا قانوني اسناد نه لرل له ایران نه ایستل شوي دي. د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو ایران د دغو بېوزلو خلکو سره په ناروا او غیر انساني سلوک تورن کړی چې په ایران کې داسې شاقه کارونه کول چې په خپله ایرانیانو نه کول. د بشري حقوقو نړیواله مؤسسه هیومن رایټس واچ په خپل یو تازه رپورټ کې وایي چې ایرانیانو له شړل شوو افغانانو سره د جسماني اذیت او ناوړو او غیر انساني شرایطو لاندې په بند کې د ساتلو په شمول هر ډول ناروا کړی. دا نړیواله مؤسسه چې مرکز یې په نیویارک کې دی په خپل رپورټ کې وایي شړل کېدو نه مخکې په موقتی کمپونو کې اچول کېږي او چارواکي ورنه په زور د ټرانسپورټ، خوراک او څښاک مصارف اخلي او که پیسې ورنکړي په زور ورباندې شاقه کارونه کوي او له خپلو کورنیو نه بیلوي. د هیومن رایټس واچ مؤسسه په خپل دې رپورټ کې وایي چې چارواکي یو ناڅاپه راځي او د خلک له خپلو کورونو نه راوباسي بیره دینا چې د دې فرصت ورته ورکړي چې ثابته کړي چې آیا په ایران کې د اوسېدلو اسناد لري او که نه. ځینې کسان چې اسناد هم لري نیول کېږي، په خاصه توګه هغه کسان چې په تهران کې ژوند کوي. په عین وخت کې ایراني چارواکو په 1,000 افغان هزارهګان سوریه ته د جنگ لپاره لیږلې دي. د ایران د پاسداران انقلاب او یا د لبنان د شیعهګانو د حزب الله ډلې د ملیشو سره یو ځای د بشار الاسد رژیم د مخالفانو په خلاف جنګیږي. له هغو سره دا ژمنه شوې د ایران تابعیت به ورکړي او هم به د هغوی د کورنۍ ژوند ښه شي. د افغانستان حکومت وایي چې ایران لا تر اوسه پورې د تفاهم پر هغه یادداشت باندې عمل نه دی کړی چې جمهور رئیس حسن روحاني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ایران کې 2 کاله مخکې لاسلیک کړی و.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15. درنو اوریدونکو، تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه واوریده. د دویمې برخې لپاره نیم ساعت وروسته به زموږ خبرونې ته بیا غوږ شئ. اوس د دری برخې خبرونه شروع کیږي.